پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاس. نن د چهارشنبه ورځ ده، د اسد دوهمه نیټه ده، په 1398 لمریز هجري کال. دا مو خبری خپرونه ده. په خپرونه کې به رپورټونه او خبرونه لرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې باید ټولو خلکو ته ونډه ورکړ سي، او طالبان هم باید په دغو انتخاباتو کې یوه برخه وي. په دې اړه مو په کابل کې له خلکو سره خبرې کړې دي، خو اول به ورسو نو ریاس نوري ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله من دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي طالبان ښایي ژر د کابل په د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2014 کال په اګست کې تښتول شوي وو خوشي کړي. د امریکا د حکومت پر ضد د ایران د سفر د بندیز په اړه په کالیفورنیا ایالت کې یو شمېر ایراني الاصل امریکایانو شکایت ثبت کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله من دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري. هغه پرون په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپله ټویټر کې کړې ده. پومپیو د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون له تروریزم سره د مبارزې، سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ په برخه کې د دوامداره پرمختګ هیله ښودلې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په واشنګټن کې د سولې انسټیټیوټ ته وویل چې د امریکا له سفر وروسته له طالبانو سره ګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
Now I will meet the Taliban and I will
زب طالبانو سره وګورم او زب خپل ټوله هڅه وکړم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو ترا ولم، او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د غراز ویل چې په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک او عمق د ترلاسه کولو هڅو خپل پاکستان ته زیان اړولی، او اوس پاکستان په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې. ښاغلی عمران خان د غراز ټینګار وکړ چې د پاکستان د پوځ په استازیتوب هم خبرې کوي، ځکه په وینا یې پوځ د ټولو پالیسیو تر شا ولاړ دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د عمران خان د دغو څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. عمران خان د امریکا سفر پای ته رسولی او نن بیرته پاکستان ته په لاره دی. د پاکستان صدر اعظم البته دیو بل خبر لمخره، پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی طالبان خای ژر د کابل د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2014 کال په اګست کې تښتولي وو خوشی کړي. خان دا خبره په واشنگتن کې کړي. عمران خان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلی چې اسلام آباد به ډیر ژر د امریکایي استاد کیوین کینګ او استرالیایي استاد تیموتی ویکس په اړه ښه خبرونه ولري. په کابل کې امریکایي پوهنتون له دې مخکې ټینګار کړی و چې دا استادان باید خوشی کړي شي. د کابل امنی قماندانۍ وایي چې په دې سبس کې پر بهرنیو ځواکونو یو ماین چاودېدلی دی. د دې قماندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د ترخیلو په تنګي کې شوې ده.
تنګي ترخیل یک ماین کنار جاده بوده او منفجر شده، نیروهای خارجي بوده او چې اگر مجروح داشته باشند تلفات خودشان میگن. جزئیاتی که داریم همی است.
ذبیح الله مجاهد طالبان ویان رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلی چې د غزان وژون کې حمله دوی د امریکا د استخباراتو د ادارې سیایی پر کارکونکو کړی ده. طالبانو دغه راز ادعا کړې چې په دې حمله کې دوه لنډ کروزر ډوله موټر ویجاړ شوي او د سیایی څو کارکونکي وژل شوي دي. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د طالبانو دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په فراه کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي او دوه ټپیان شوي. دا خبره د فراه د امنیې قمندانۍ ویاند محب الله محب کړې او ویلي دي چې په دې پیښه کې چې د سیشن بې د ورځې ناوخته شوي دوه وسلوال طالبان وژل شوي. هغه نه دي ویلي چې دا پیښه چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی چیرې شوي، خو د فراه اکثره ولسوالۍ ناامنی دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د حکومت پر ضد ایران د سفر د بندیز په اړه رسمي شکایت ثبت شوی. پرون په کالیفورنیا ایالت کې یو شمېر ایراني الاصل امریکایانو او د امریکا ځینو نورو اوسیدونکو دا شکایت ثبت کړی دی. ولسمشر ډونالد ترامپ پروسه کال د څو نورو هیوادونو تر څنګ پر څلورو اسلامي هیوادونو ایران، لیبیا، سومالیا او یمن او هم د وینزویلا پر چارواکو د سفر محدودیتونه وضع کړل. یوه ډله امریکایي وګړو او په دې هیواد کې میشتو قانوني کډوالو پرون وویل چې دوی د سفر د ممنوعیت د لرې کېدو لپاره په میاشتو انتظار ایستلی دی. دوی چې له ایرانه د خپلو کورنیو د غړو د راغوښتلو هڅه کوي وایي چې په غیر منصفانه توګه له دې کاره بې برخې شوي دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت تر اوسه په دې اړه رسما کومه تبصره نه ده کړې. د راپورونو له مخې اسرائیلو نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان لوړو ته نږدې د سوریې د پوځ او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی. د سوریې د دولتي خبري اژانس سنا د خبر له مخې اسرائیل دغه حمله د تل الحرا په سیمه کې کړې. د خبر له مخې په دغه برید کې دغو مرکزونو ته مالي زیانونه اوښتي. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقونو ډلې هم د اسرائیل لخوا دغه برید پخلی کړی او ویلي دي چې په درا او څنګلوري ولایت کې دوست سیمه اسرائیل په نخه کړې وې. دغې ډلې په دغو بریدونو کې د تلفاتو خبره کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسرائیل پوځ هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو اوري اوریدونکو په دې خبرونه کې به د عمران خان د دې وینا په وړاندې چوایي په افغانستان کې به په انتخاباتو کې باید وسوالو طالبانو ته هم ځای ورکړسي. د کابل عکسالعمل واوري په همدې خبرونه کې به له هلمند د پیوه ولایتي رپورټ کې واوري.
زموږ سره بشري چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي وردو پکې دي.
په دې خبرونه کې به د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ورسته تاسو ته د مخدر موادو پر ضررونو د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان لکه څنګه چې تاسو اوس په خبرونو کې واوریدل په واشنگتن کې د امریکا په سولې په انسټیټیوټ کې پرون خبرې کړې دي. د ویلي دي چې پاکستان نور په افغانستان کې خپل سیاست تغیر کړی دی او نور په افغانستان کې دوی د خپلو ستراتیژیکو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د لاسوهنې پالیسي نه لري. دغه پالیسي بدله کړې خو په عین وخت کې ویلي دي چې د افغانستان روان انتخابات باید ټول شمول یعنی ټول خلکو ته باید په انتخاباتو کې ځای ورکړسي او طالبان هم باید په دغه انتخاباتو کې ګډون ولري. اسما همکار اکرام الله اکرام دغه مسله یو وار بیا څرګندل دی. اکرام تعلق چې اوس د افغانستان د سولې د افغانستان د سولې د لیشو را سره خبري وکړه نو اوریدونکو ته نور جزئیات وړاندې کړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل فرشته جان که څه هم د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پاکستان په تیرو تجربو ته په پام سره پاکستان د افغانستان په سولې له دې وړاندې ریښتینې مرسته نه ده کړې او په دې برخه کې دوه مخیتوب کړی دی. خو د عمران خان وروستیو خبرو او څرګندونو دا ځل دوی هیله من کړي دي او فکر کوي چې د عمران خان له راستنېدو وروسته چې پاکستان ته راستنېږي عمران خان دا ځل د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري کوي. لکه څنګه چې عمران خان ویلي دي چې طالبان به وهڅوي چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. څو شیبي وړاندې مې د دې شورا د اجرایي پلاوي لغړی قاضي محمد ایمن وقات سره خبرې وکړې. هغه راته ویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي او دې حتی ورسوي چې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دې تاثیر ور باندې بیر حدا پوری لگل کیگی دیتا اماده کی در افغانستان در دولت سره او در افغانستان در ملت سره خبرو تا کینی وربند وکی او در مسئله سیاسی حل او باسی.
لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل فرشته جان د پاکستان صدر اعظم عمران خان متحده ایالاتو ته د خپل سفر په لړ کې تیر ورځ د مسولې په انسټیټیوټ کې ویل چې کله چې بیرته پاکستان ته ستون شونل ته بل طالبانو سره وګوري او غوی افغان حکومت سره خبرو ته وهڅو. عمران خان ویل چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانان به پرېږدي چې هر څه غواړي هماغه څه وکړي. یوازې د سولې په پروسه کې به پاکستان اسانتیاوي برابرې کړي او اسانتیاوي رامن ترلاسه کړي. د دغه موضوع په اړه محادثه وکړه چې دلته د افغان حکومت نظر هم را واخلو. آرک په دې اړه دستي سو نه ویل، خو ویل چې د ورځې په ناوخته کې به په دې اړه دریس څرګند کې همدار از اجرایي ریاست سره محادثه وکړه، هغه هم دستي په دې اړه څه ونه ویل. نو وروسته په دې اړه خبرګونونه راځي، لوریدونکو سره به شریکو او نور معلومات به ورکو. بلې فرشته جان،
ډېر مننه اکرامه. اوریدونکو ته معلومه ده چې عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخلې سیاست پر مخ نه بیایي. عمران خان د مارچ په 15مه نیټه په افغانستان کې د یو موقت حکومت تشکیل ضروري بللی و، او ویلي و چې په افغانستان کې د سولې لپاره دی کومک کولای سي، خو وړاندیز یې کړی و چې د افغانستان کې د وضعیت تکراري لپاره د یو موقت حکومت جوړ سي. د هغه په ځواب کې د افغانستان حکومت شدید عکس العمل څرګند کړ او په اسلام آباد کې خپل سفیر د احتجاج په ډول راوغوښت. اوریدونکو د دغو ټولو مسایلو د تفصیل د لوستلو لپاره تاسو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسی، ازادي راډیو ټکی کام. همدارس د افغانستان کې د امریکا د افغانستان سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د ارګ پر ویب پاڼه لیکل شوی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون مازدیګر د سولې په اړه له خلیلزاد سره غږېدلی دی، خبرې ورسره کړې دي، او هغه هم کوم معلومات چې لازم وو چې تر اوسه د سولې لپاره د پرمختګ په برخه کې له پرمختګ سره په تړاو سوي دي ولسمشر ته معلومات وړاندې کړي دي. زلمی خلیلزاد به د اګست تر لومړۍ نیټې پورې په دغه دوره کې وي چې د صفه د سولې د هڅو اتمه دوره ده، او په دغه جریان کې به د قطر ته هم ولاړ سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ارګ پر پاڼه باندې پر ټویټر باندې لیکل شوی دی چې د افغانستان د جمهور رئیس د فرمان پر اساس فرحان یوسفزای د افغانستان د کرکټ بورډ د غړي او عمومي رئیس په توګه معرفي شوی دی. نو که تاسو د کرکټ علاقه مندان یاست، دا هم یو د کرکټ خبر. اوس به ورسو رحمت افغان د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو یو ځل بیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توهینونکې خبرې بیرته واخلي. په سرمقاله کې راغلی ټرمپ د پاکستان له لومړي وزیر سره په ناسته کې داسې څرګندونې وکړې چې په ډیپلوماټیک عرف کې نه ځایېږي، او دا د افغانستان حکومت او افغانانو ته سپکاوی دی. د لیکوال په باور دا ډول لسپکاوی ډکې خبرې د یو هیواد د ولسمشر له شان سره چې د نړۍ ستر اقتصادي او پوځي قدرت دی نه ښایي. د هشت صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی د ټرمپ د څرګندونو سبق ماشومانو ته ورته وو. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې چې ټرمپ تر اوسه نه دی پوه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګړه یوازې له یوې ډلې سره ده، نه له ټول افغانستان سره چې امریکا یې په غوسه کړې ده. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ډونالډ ټرمپ دی د افغانستان تاریخ مطالعه کړي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ټرمپ افغانانو ته له سپکاوي ډکې څرګندونې کوي. د لیکوال په باور افغانستان په هیڅ صورت د امریکا او نورو هیوادونو دغه شان تحقیر آمیزه چلند نشي زغملی. افغانستان یو خپلواک او مستقل هیواد دی چې له هر بل هیواد سره اړیکې یوازې د متقابل احترام پر اساس پالي. د مسیر ورځپاڼې په سرمقاله کې د امریکا په وړاندې د ملي وحدت حکومت چاپلوسانه چلند د سبب سوی چې اوس امریکا هم په افغانستان له پاکستان او نورو سره معامله وکړي، او د لسو میلیونو انسانانو د وژنې او د نړۍ له نقشې د افغانستان د ورکولو ګواښ وکړي. ویساب رسپانې لیکلي که افغان چارواکي په افغانستان کې د امریکا له لوري په جماعتونو، کورونو او روغتونونو بمباري غندلې وای، نو د لیکوال په باور اوس به ټرمپ د افغانستان په اړه داسې څرګندونې نه وکړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې چې افغان ولس د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې غندي. په سر مقاله کې راغلي، افغانستان له امریکا سره د دوه اړخیزې همکارۍ او همدارس دفاعي او امنیتي تړونونه لري، او د دغو تړونونو پر بنسټ دواړه هیوادونه د یو او بل خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته په احترام قایل دي.
او سم اقتصادی خبرونه چی فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په ویاړ د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د لوګر والی محمد انور خان اسقسی د نندارتون د پرانستلو پر مهال له خلکو وغوښتل چې له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. په دغه یو ورځني نندارتون کې پلاس جوړې شوې جامې، خامکي جامې، په مریو ګنډلې، ګلدوزي او ډول ډول لاسي ګنډنې نندارې ته وړاندې شوې. د سرپل ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست په لومړي ځل په دغه ولایت کې په شاوخوا 900 کروندګرو ښځو د زعفرانو غوټۍ وویشلې. د دغه ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې استازي کنشکا حمیدی ازادي راډیو ته وویل،
نورید اول است که از پیاز زعفران مبارک خانم توزیع میکنیم به شکل پایلوت یا قطعه نمایشی یا کاری آزمایشی است. انشاءالله این تداوم داشته باشه که اکثریت خانم های علاقمندی که شامل گروپ های بخش های خانگی تحت پوشش ما هستند از پیاز و در موارد بعد انشاءالله مستفید خواهد شد.
در نسیمه او شازی پنمونو دو تنو کروندگرو چه در زعفران در تخم قوطه ترلاسه کردی وایی دوی لده ورندی هم په خپل ځمکو کې زعفران کردی چه خی پایلی درلودی. زعفران وست په افغانستان که در کرکیل په با ارزخته بوتی بدل شوی چه په دی ورستویو که خی حاصلات ور کردی. در قبل پش از اصره که تو بحنه اصار مقابل که افغانی په دی جول تبادله کیگی. یا امریکای دلار نه هاوی افغانی اتنوی پولا، یا اروپای یورو نه اتیا افغانی تیرس پولا، یا انگلیسی پون نه اتیا افغانی اتیا پولا، یا سعودی ریال یا است افغانی شر پولا، یا ایرانی تومان شپاگ افغانی پینزه سلویخ پولا، زر هندی کلداری ایبولا سو اویا افغانی، او زر پاکستانی کلداری پینزه سو دو افغانی.
اوریدونکو، تاسو د خبرونې په پیل کې واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخلې سیاست نه چلوي. د ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتو سي او په انتخاباتو کې د طالبانو ته هم ګډون ورکړ سي. په همدې باب تاسو څه فکر کوئ؟ که نظر لرئ نو موږ ته د افغان بیسیم پرته سوه تل شمېره باندې راواستوئ. که نظر لرئ او که د افغان بیسیم ټلیفون نه لرئ، د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به ورسره درته خبرو کړو. زموږ همکار الیاس دایی د هلمند نهر سراج ولسوالۍ ته تللی دی. د نهر سراج ولسوالۍ یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی. په دغه رپورټ کې د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ د اوسیدونکو خبرې به واوري چې د دوی ژوند څنګه تیریږي.
د نهر سراج ولسوالۍ د ناامن او جنګي سیمو خلک ولایت ته راغلي دي، او د حکومت څخه لومړی امن، بیا د خپلو مځکو او سرایونو څخه د امنیتي ځواکونو د پوستو او مرکزونو د وتلو غوښتنه کوي. دوی اکثره دغه سیمو څخه دي چې کلونه کېږي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جنګ لومړۍ کرښې پاته سوي دي. قومي مشر او سپین ږیری حاجي عبدالحمید یوسفزی راته وویل، څو کاله کېږي چې مځکې او کورونه ځینې پاته دي. په کرایه ځایونو کې اوسیږي او اقتصادي حالت یې هم خراب شوی دی.
جنګونه دي هغه زموږ سره کم انساني چلند نه کیږي، زموږ سره بشري چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي اردو پکښې دی، پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې زموږ کورونه رانلي. زما په کور کې د پولیس اوسیږي، او زما په کور کې د ټانګان روان دي نړیي، دغه خپل لرم چې د ما بچان راخوندي.
د نهر سراج ولسوالۍ تر مرکز ګرش پرته چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په نورو نږدې 90 سلنه سیمو کې چې د کلون رئیس د طالبانو په ولکه کې دي، هیڅ ډول د بیا رغونې کارونه نه دي سوي. هلته موجود کلینیکونه او ښوونځي هم د کیفیت له مخې تضمین کېدای نه سي. هلمند والي ته د نهر سراج ولسوالۍ مخورو او قومي مشرانو وویل، د 601 نمبر سړک په نږدې 45 کیلومتره دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو مځکې شاړې پاتې دي، او د جګړې او دوامداره ناامنیو له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نهر سراج ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي صدیق الله ازادي راډیو ته وویل، کلینیک نسته، په ښوونځي کې ملي اردو اوسیږي، او د نورو ټولنیزو اسانتیاوو او خدمتونو څخه هم په کلي ډول محروم دي.
زموږ غوښتنه دغه ده چې زموږ د وطن کې امن راسي. دا خو غټه خبره ده، د امن ده. بله غوښتنه مو دغه ده چې مکتب خو ګرسره ستنه په کنډو کې خو موږ هغه دي چې ملي اردو وسیږي او هغه بل د پولیسو شاره کنډکټ یا خو سره خو موږ کار نه لرو. هغه زموږ د ماشومان دپاره چې مکتب جوړ شوی دی د وخته سپا کې اوس ملي اردو وسیږي. او بل غوښتنه مو دغه ده د شپې خو موږ دارکم په مشکل کې د شپې د 9 بجو د 10 بجو خو بیا د وطن د خواڅه څوک سړک ته راپورته کېدای نشي.
دغه کسان د کلینیک او شونځوی غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د معلوماتو له مخې د هلمند په لرو سیمو کې نه یوازې ګڼ شونځي د زده کوونکو پرمخ تړلي دي، بلکې هلته د پرانیستو هغو د کیفیت او تدریس منظم احوال اخیستل ګران کار دی. دغه ډول په هغه سیمو کې چې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې دي، روغتیایي کلینیکونه او مرکزونه څنګه چې اړتیا وي خدمتونه نشي وړاندې کولای. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي اول باید خلکو ته امن راوستل سي او بیا د حکومتدارۍ اړوند کارونه او خدمتونه.
نو جنگونه خود طبعا مشکلات پیخی چرته چې جنگی الته تبعید بربادی دی. دولت په دې تعهد لري تر څو خلکو ته وسا او امنیت تامین کی، وسا ژوند او امنیت تامین کی. نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې تر څو موږ نورم دا ساحه پراخ کړو او بل اخر خلکو په خلکو ته امنیت تامین کو.
نهر سراج ولسوالی د لشکرګا په شمال ختیځ کې پراته ده. لشکرګاه ته نږدې او د ګرشک په ختیځ کې پراخه سیمې د کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. هغه سیمې چې خلک یې د امن او عامه خدمتونو د غوښتنې لپاره د ولایت مقام ته راغلي دي، کلونه کېږي چې کله د حکومت او کله هم د طالبانو لاس ته لویږي. کتونکي وایي په دې ډول شرایطو کې د جګړو ورهاخوا ډېره ګرانه ده چې عامو خلکو او د هغو دپاره خدمتونو ته ځانګړې پاملرنه وسي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو نړیواله مسله راخلو اوریدونکو خو په یاد ولري چې په همدې خبرونه کې ورسره د زهرو کاروان پروګرام لرو. که تاسو د مخدره موادو پر ضررونو ځان خبرول غواړي او یا که داسې څوک پیژنئ چې په مخدره موادو روږدي سوي دي او غواړي چې مرسته ورسره وکړي، نو په دغه پروګرام کې تاسو ډېرې لارې چارې زده کولای سئ. جنوبی کوریا ویلی چې الوتکو یې پر هغې روسیې الوتکې د خبرداری لپاره ډزې کړي چې د دوی قلمرو ته داخله شوې وه، خو روسیې د جنوبی کوریا ادعا رد کړې ده، مګر وایي چې د جنوبی کوریا الوتکو غیر مسلکي عمل کړی دی. د دې موضوع په تفصیل به له عصمت ساروان سره خبرې کوو چې په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، اول که دا وایست چې دقیق جنوبی کوریا پر دغه مسله باندې څه ویل دي؟
جنوبی کوریا وای جنگی الوتکو پر هغې روسی کشاف الوتکې ډزې کړې چې پرون سه شنبه د جاپان سمندرګي په ساحه کې د جنوبی کوریا هوایی قلمرو ته داخله شوه. روسی الوتکه 2 ځلې د هغه ټاپو فضا ته داخله شوه چې جاپان تاکشیما او جنوبی کوریا دوکادو بولي. دا ټاپو البته او د جنوبی کوریا تر کنټرول لاندې ده، خو جاپان هم د مالکیت ادعا لري.
مننه ساروان صاحب، تاسو خبرونو کې ویل کېدل او تاسو اوس بیا ویل چې جنوبی کوریا پر روسي الوتکې ډزې کړي، خو که دا وایست چې د دغو ډزو په نتیجه کې بالاخره څه پېښ شوي دي؟ یعنی
نتیجه یې څه وه؟ د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي چې جنگی الوتکو یې پر روسي الوتکې د ماشینګن 368 ډزې کړې دي او په نتیجه کې روسي الوتکه مجبوره شوې چې له ساحې لرې شي. د جنوبی کوریا د ملي امنیت سلاحکار چونګ ایوی یونګ وویل د روسیې د ملي امنیت شورا ته یې خپل شدید اعتراض رسولی دی او ورته ویلي دي چې که بیا داسې وشول تر دې به سخت عکس العمل ښکاره کړي. همداراز جنوبی کوریا په سیول کې د روسیې د سفیر مرستیال د اعتراض په دود احضار کړ او شکایت یې ورته وکړ.
روسیې د دغه اقدام د جنوبی کوریا له لوري څه غبرګون څرګند کړی؟
د روسیې د پوځ د واټنه هوایي ځواک قومندان برید جنرال سرګی کوبیلاش پرون په مسکو کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دوی الوتکې د جنوبی کوریا یا جاپان د هوایی قلمرو سرغړونه نه ده کړې. د وویل چې د جنوبی کوریا الوتکو غیر مستقیم عمل کړی دی. د هم وویل چې پر روسیې الوتکې د جنوبی کوریا د الوتکو له لوري د خبرداري ډزې نه دي شوي او که دا کار د جنوبی کوریا الوتکو کړی وای بې ځوابه به دوی نه وو پرې شي.
ډیر مننه سروان صاحب.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس به دا اوریدونکو څو نظرونه واورو چې د ازادي رادیو پر پیغام ثبتونکو شمیره باندې پریښنی.
ستاسو له پیغامونو
د ولسوالۍ سمې زنګ ته وایلی دي مشرفانی او ډاکټر عبدالله ته مې ویلې دا ده لغغت خاک بندونه باید وتړل شي. افغانستان ډېره اړتیا اوبو ته لري او وایي چې ته هم ځینې اړتیا نشته په ټول افغانستان کې. اول امنیت ته، دویم و اوبو ته. په سلام په احترام
زموږ دغه خواهش دی چې دا د اهلي اوبه رایلا کې پر ډنډ ولسوالۍ کې دغه ټوله باغاتو دغه زمینداری وچسولې. دا خلک باید غور او فکر وکړي چې دا خلکو ته خپل حق ورسیږي. مننه.
زه د لاور د رضا خان زوی د کلمته اوسیدونکی یم. متاسفانه سیمن په د بګرامۍ په 15 کلومتره یو د احمدشاه بابا د احمدزی کلی کې منګه د چریبت خان نه په 3 کلومتره کې سړک لرو. په متاسفانه ډېر خلک نه مریضي سره کورونا لګرجو سره ډېر تکلیف یو. متاسفانه موږ هله کوو چې مثال کابل دی بار بار سړکونه جوړ شو د موږ د بګرامۍ د چریبت خان د کلی سړک خام ده. هله چې اشرفانی مزینه سموږ سړک او کلینیک زر تر زر جوړ شي او مریضان له ستونزو سره مخ دي. وسلام تلاور افغان.
لوګار ولایت څخه ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا غدیازر عملیات چې دا ډیر بریالي او ښه نتیجه ورکړه. باید دا عملیات لکړې سپین جماعت او منګل کوم تر سره شي. د پاو وزیر څخه یې لکړې سپین جماعت او لکړې او منګل دا مهم مرکزونه دي طالبان.
خدای پامان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس به ورسو پاکستان ته. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ګلالی اسماعیل په نوم د ښځو د حقونو د یوې مدافع په اړه مقاله خپره کړې ده. ګلالی اسماعیل په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د بیدار نجونو په نوم تعلیمي اداره درلوده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې به یې فعالیت کاوه. خلک به یې خبرول او مرستې به یې کولې. ګلالی اسماعیل له دوو میاشتو راهیسې لا درکه ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په راپور کې لیکلي چې د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقونو د پیژندل سوي فعالې ګلالی اسماعیل پر ضد د قانوني مقدمو له درجولو نه وروسته د هغې په کور چاپه وهلې وه او د هغې نږدې ملګري او د هغې خپل خپلوان یې ځورولي دي. او دوه میاشتې وسوې چې ده په منډه کې او تر اور لاندې ژوند کوي. د دغې مقالې مهمې برخې به شاهین بونی رای وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز لیکي ګلالی اسماعیل ته په نړیواله کچه د ښځو د حقونو لپاره د اواز چتولو په بدل کې یو شمیر انعامونه او جایزې ورکړل شوې دي، خو په خپل وطن پاکستان کې په هغې د بغاوت تور نه پورې کړل شوې دي. د ورځپاڼې په وینا هغه له تیرو دوو میاشتو چا نه دی لیدلی، ان چې د پاکستان امنیتي ادارو هم نه ده موندلې چې په نتیجه کې د هغې په کور چاپی وهل شوي دي. او د کورنۍ په وینا یې امنیتي ادارو د هغې دوستان او ډرایور نیولي او زورولي دي. د ګلالی اسماعیل خور سبا اسماعیل ورځپاڼې ته ویلي هیڅ تماس ورسره نه دی شوی ځکه چې د هغوی د ټلیفونونو سار کیږي. د سیاسي چارو په رسول بخش رئیس نیویارک ټایمز ته ویلي په پاکستان کې ډیر سیاسي انتشار دی، خو د ګلالی اسماعیل پر ضد د ګامونو هغه ته څه قانوني جواز نه ښکاري. د پاکستان امنیتي ادارو په ګلالی اسماعیل د غدداري ترهګرۍ سره د مرستې او د ادارو د بدنامولو تورونه پوري کړي دي، خو ولې د هغې پر ضد په رسمي توګه دغه الزامونه نه دي رجسټر کړي. چارواکو ورځپاڼې ته د نومونو نه خودو په شرط ویلي چې د ښځو د حقونو لپاره د ګلالی اسماعیل په وکالت اعتراض نه لري، خو زیاتوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې په ځینو څرګندونو سره ګلالی اسماعیل کرخې خپاړه ولیده. تیره اونۍ حکومت د هغې د مور پلار پر ضد مقدمې درج کړې او په هغوی یې د تورو پیسو د سپینولو او ترهګرو سره د مالي مرستو تورونه پورې کړل. د هغې پلار اسماعیل دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې دا هر څه دروغ دي. ورسپانه په پای کې لیکلی دی چې د ګلاله اسماعیل کورنۍ ویر لري چې کچره هغه ونی ولشي نو پر ضد به په انصاف ولاړه مقدمه ونه چلول شي او د کلونو لپاره به په زندان کې واچول شي.
حکمت الله حماس له نادلی لیکلی عمران خان په یو شکل د اشکال ومنل چې د افغانستان په نامنیو کې د پاکستان لاس و. حکیم افغان لکندار لیکلی پاکستان هیڅکله زموږ په ګټه اقدام نه دی کړی، اوس که دا کار کوي له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ دی. ګلزمان کمالزی له کونړ لیکلی دی، عمران خان چې وایي زه به د طالبانو سره د خبرو لپاره مرسته وکړم، د پاکستان ټول مشران دروغجن دي او مخکې هم داسې خبرې کړې دي. او مظلوم یار د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی، د افغانستان دا پیغام نسی لوستل کېدلی، اوریدونکو لطفا خپل پیغامونه واضح لیکئ. عزت الله رښتینی هم له کندهار څخه یو پیغام راستولی، لیکلی دی، عمران خان زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي، فقط باید پاکستانی طالبان د افغانستان څخه بند کړي. اوس په ورسو نوریا سنوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګونه وګوري. هغه پرون په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنګټن کې د سولې انسټیټیوټ ته وویل د امریکا له سفر وروسته له طالبانو سره ګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. تر اوسه د افغانستان حکومت د عمران خان د دغو څرګندونو په اړه عکسالعمل نه دی څرګند کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه راز ویلي ښایي طالبان ژر د کابل د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2014 کال په اګست کې تښتول شوي وو خوشې کړي. امریکایي استاد کیوین کینګ او استرالیایي استاد تیموتی ویکس تښتول شوي دي. د کابل امنیه قمندانې وایي چې په د سبز ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو یو ماین چاودلی. د دې قمندانې وایان فردوس فرامرز نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د ترخیلو په تنګه کې شوې، دا چې تلفات لري که نه په دې اړه به د ده په خبره نړیوال ځواکونه خبرې کوي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت اخیستی. په فرا کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي او دوه ټپیان شوي. دا خبره د فرا د امنیه قمندانۍ وایان محب الله محب کړې ده. د امریکا د حکومت پر ضد د ایران د سفر د بندیز په اړه رسمي شکایت ثبت شوی. دا شکایت په کالیفورنیا ایالت کې یو شمیر ایرانی او اصل امریکایانو او د امریکا ځینو نورو اوسیدونکو ثبت کړی دی. او د راپورونو له مخې اسرائیل نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان لوړو ته نږدې د سوریې د پوز او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی.
اوس هم عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام سره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبد النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د محتاجونو شمیر ته په کتو سره د محتاجونو د درملنې امکانات ډېر لږ دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
عدلی او قضایی مرکز شپږ دېرش کسان د نشه موادو د قاچاقو په تور په بندبندې محکوم کړل. له نشه موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا شپږ دېرش کسان چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو کې د نشه موادو د وویش قضیو په تور نیولي ول، د عدلی او قضایی مرکز ابتدایي او استیناف محکمو له یو څخه نیولي بیا تر پنځو کالو پورې په بندبندې محکوم کړل. دغه ډول د نشه موادو د قاچاق په تور وویش نور کسان هم عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعي پولیسو په فرا ولایت کې 138 تنه نشه یي او کیمیاوي مواد ونیول.
د فراه د والی ویاند طارق برگزی ازادي راډیو ته ویل دا عملیات چې د سرطان د میاشتې پر 28مه نیټه د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ په دوو کلی کې د نشه مواد په کارخانو او زیرمو باندې وشول. په نتیجه کې 138 تنه هیروئین، ښیښه، چرس او کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا د مخالفین دي چې دغه د طریقې د خپلواک تجهیزات او اکمالات په دغه طریقې د تکمیلي او پیدایشي او د بیا غټ تجارت او منبع عایداتي هم دغه دا خپل د مواد چې د فراه د دغه ترلاسه راوړي او د نیمروز او هغه منطقو چې دغه طریقې د ایران دي.
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې وسلوال طالبان د دې کارخانو امنیت ساتي او د دې عملیاتو پر مهال پولیسو څه اندازه نظامی مهمات او وسلې هم نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو 12 کسان د نشه موادو د خرڅلاو په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي راډیو ته وویل د نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په اتو امنیتي حوزو د سابس او بګرامیو ولسوالیو کې له پرچون خرڅونکو سره نږدې 10 کیلوګرامه نشه مواد نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په د سابس او بګرامیو ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشه موادو دوی زیرمې موندلې او د دې زیرمو خواندانې هم نیولې دي.
مسکا هوته کو چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د محتاجینو شمیر ته په کتو سره د محتاجینو د درملنې امکانات ډیر لږ دي.
دوه درې ځل زه په خپلم شپخانې ته لاړم، نن او سبا به را لکونو به مې د هغې نه بعد بیا زړه مات شو.
په یو بل راپور کې به واورو چې لیکوال او خبریال حسن ابراهیمی چې په خوا یې نشه کوله اوس رخصوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بودم، یعنی من پدر معتاد
په کورنۍ کې له نشه یي موادو سره آشنا شوم.
دا چې په ښوونځیو کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه په کابل کې د مریم لیسې له یوې معلمې سرایا سره مرکه لرو.
پرته له غنه موږ هم خپله په خپل کتابونو کې د مخدره توکو د اضرارو یا د زیانونو په هکله هم موږ یو عنوان د درس موږ لرو
او پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدایا فضل وکړي نو موږ خدا کور نه خرڅ کړی.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې له اوو متعدینو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولای سي. د عامه روغتیا وزارت د نشه موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه د پاسه سل روغتیایي مرکزونه او روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د محتاجونو شمیر ته په کتو سره دا امکانات لږ دي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور ته غوږ شو.
ناولې ماتې ویل بیواز راواله بې د ماتې ویل چې دلته خو ځای نشته دی.
نصیر په پاکستان کې په نشه اخته شو. کله چې افغانستان ته راغی اولادونه یې په ښوونځي کې شامل کړل، خو دی ډیر بیوازله و. د کورنۍ د لګښت وس یې نه درلود. هغه و چې له کوره وتښتید او په میاشتو میاشتو به له کوره ورک و. نصیر وایي چې یوه ورځ په کوڅه کې ناست و او د خپلې کورنۍ په تیره بیا اولادونو د بیلتون په ویر کې ژړل چې د یوه ملا امام ورته پام شو. ملا امام نصیحت ورته وکړ او درملنې ته یې وهڅاوه. نصیر هم د ملا امام خبره ومنله او د درملنې لپاره روغتون ته ولاړ، خو روغتون ونه مانه. دې کار نصیر ناهیلی کړ او نور یې هم د نشو کندې ته ور واچوه.
دو درې ځل زه په خپل شپخانې ته لاړم، نن او سبا به را لکونو به مې د هغې نه بعد بیا زړه مات شو. به مې د عمل نه مخ شوم چې دا زما لاره نه جوړېږي، زندګي مې نه جوړېږي. د هغې نه مال همدا مال خدم چې په دې ډیرانونو په دې لختو کې ناستې مسکمه.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې په نړۍ کې 211 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 15 میلیونو کسانو ته د نشو له امله زیان وراوښتی دی. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست مرستیال عبدالشکور حیدری ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې کال په کال محتاجین ډیریږي خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
در مجموع 107 مرکز
په مجموعي ډول 101 مرکزونه د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو د ملي پروګرام لخوا کنټرولېږي. له دې ډلې څخه 3 مرکزونه د عامه روغتیا په وزارت پورې اړه لري او نور یې په نادولتي ټولنو پورې تړلې دي. دا ډول په ځینو ولایتونو کې یو شمیر مرکزونه او کیمپونه هم شته چې په بشپړ ډول د خصوصي سکتور لخوا پیسې ورکول کیږي. دلته ستونزې ډېرې خو اسانتیاوي لږ دي.
مشکل نو کافي است.
د هغې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوه، په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر تر 200,000 ډیر و چې په مستقیم ډول یې نشه کوله، خو په مجموع کې څه د پاسه 3,000,000 افغانانو ته د نشه یي موادو له امله زیان وروښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوازې د 4,015 ناروغانو لپاره د بسترې کېدو امکانات لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په خپله تازه راپور کې له نشه یي موادو سره د دولتونو د مبارزې ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو رول هم مهم ګڼي. له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نادولتي ټولنو اتحادی یا چتر مشر حاجي نصیب وایي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نادولتي ټولنې له مالي بحران سره مخ دي.
په دې چتر کې اوس فعلاً 8 مؤسسې شته. دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوي او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي. کله دا کومکونه کمی زموږ په خدماتو دا اثر گزار دی، خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې. کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې مونږ پی باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولی شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوي ورکړو، او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوي ورباندې وکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سروې ښیي چې په سلو کې نږدې 60 کسان تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي، چې له امله یې د کاري فرصتونو نشتوالی او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی بولي. خو طبي کارپوهان بیا د معتادینو په درملنه کې د معیاري درملنې نشتوالی هم په نشو باندې د بیا اخته کیدو عمده عامل بولي.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور مې اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د معتادینو شمېر ته په کتو سره د معتادینو د درملنې امکانات ډېر لږ دي، بیا هم د معتادینو په نړۍ کې پاتې کیږو. حسن ابراهیمی هغه ژورنالیست او لیکوال دی چې اوس یې نشه پرې ایښی او بیرته خبریالۍ او لیکوالۍ ته راګرځېدلی دی. ابراهیمی دوه کاله مخکې له کورنیو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، خو له خپلو معتادو ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونو دی هم په نشو اخته کړ. دوه کاله د کابل ته پولیس وخته لاندې هیروین او شیشه وڅکول او ډول ډول ستونزې وګاللې، خو اوس ورو ورو بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځي. فرید حالمی د ده په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
حسن ابراهیمی پاکی جامع اغوستی او خپل کاری دفتر ترازی. حسن ابراهیمی د ورځې په بهیر کې ډیر کار کوي. دی د صبح کابل ورسپانې لپاره په پوهنتونونو کې د معتادو محصلو نجونو په اړه لیکنه کوي.
گزارش امروزی در مورد کودکان کار در روضه شریف خواستم ببینم که تکمیل شده یا نشده، میتونی برای ما بفرستی امروز؟
دا چې ښاغلی ابراهیمی څنګه ولی نشو ته مخه کړه، دی وایي چې زه لا ماشوم وم چې پلار مې په کور کې هیروین څکول. له هماغه ماشومتوب څخه زه هم ورو ورو له نشه یي موادو سره اشنا شوم او خپل لومړۍ نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه.
اصلا توی خانواده من خود آشنایی با مواد مخدر بود، یعنی من پدر معتاد
به کورنۍ کې له نشه یي موادو سره اشنا شوم. پلار مې معتاد و، تریاک څکول. په ماشومتوب کې مې ذهن د پلار هغو نشو ونیو چې په کور کې به کولی. زه هم له هغه وخت څخه له نشه یي موادو سره آشنا شوم، خو خپل لومړۍ نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه او وروسته مې په بازار کې نور نشه یي مواد هم استعمال کړل.
آمده بودم توی بازار مصرفی این با اونا روی آوردم.
ابراهیمی د خپلو زده کړو په وروستیو شپو او ورځو کې له ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونه کول، چې په دې بانډارونو کې دی هم په نشو اخته سو. لومړی په چرسو او شرابو اخته سو او وروسته یې ښیښې او هیروینو ته مخه کړه، خو دوه کاله وروسته یې نشه پرېښودله. ابراهیمی د معتادینو د درملنې یوه مرکز ته ولاړ او تر 15 ورځو بسترې کېدو وروسته روغ سو او اوس د پخوا په شان د خبریالۍ وظیفه اجرا کوي. دی په صبح کابل ورځپاڼه کې د ځان او نورو معتادو ځوانانو خاطرې لیکي او د دې خاطرو تر څنګ د نشه یي موادو د زیانونو په اړه هم لیکنې کوي. دی په دې ورځپاڼه کې یو کالم چلوي. د دې کالم نوم دی زه معتاد یم. د صبح کابل ورځپاڼې د امتیاز خاوند مختار پدرام وایي چې ابراهیمی په خپلو کارونو کې بریالی دی.
حسن ابراهیمی یک ظرفیت ویژه داره.
حسن ابراهیمی یو ځانګړی استعداد لري. موږ تر اوسه پورې لا هم نه یې توانېدلې چې دی پوره راویښ کړو. موږ هڅه کوو چې د حسن هغه استعداد بیرته راژوندی کړو چې د نشو مخکې درلود. که موږ د ده پخوانی استعداد بیرته وغوړو، دی به وکولی سي چې په خپل ټول توان سره کار وکړي.
ای به صورت قدرتمندتر بتونه کار وکړي.
د ابراهیمی کورنۍ په ایران کې اوسیږي. د دې یو نږدې ملګری او همکار زاهد مصطفی وایي چې ابراهیمی خپل ملګرو سره عادي چلند کوي، خو د نشې دورې خاطرو ډیر اندېښمن کړی دی.
که ما تقریبا 20 نوشته بیشترش است که سلسله وار کنم و ویراست میکنم و
ما این نشدی شل پر لپسی لیکنی ایدیت او سمی کردی دی. دا چی ابراهیمیز ما ملگر ایدی او دنشه موادو پا برخه کی یادختون هم لولم، نو لک تر لگا دوم را پوهیگم چی دی اوز پخپلا تیروتن خ پوهی دلی او غواری چی پخوانی جوان تا پیر ترا بگرزی ده نشه تجربه کرد. زیانی ولید او اوس واری چی خپلی پخوانی تیروتنی و منید
دیده و حالا آمده که اعتراف بکناد.
حسن ابراهیمی ده شباهت های یک طرفه، عطر انارهای جنوب، سمفونی سنگها او ملاقات با فراموشی حق شعری مجموعی دی چی تر نشو مخی لکلی او چاپ سوی دی، خو اوسنی لکنی ده نشو ده دوری حق ترخی خاطری دی چی پا صبح کابل و رسپانه که پا پرلپسی دول چاپیگی او دیر البستون کی لری.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ورځ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې په ښوونځي کې د نشې موادو پر ضد مبارزات څومره موثره او ګټوره ده. د ښوونځي ځینې استادان وړاندیز کوي چې باید د ښوونځي په درسي نصاب کې د نشي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته هم ځای ورکړل سي. دا چې د ښوونځیو د اوسني نصاب په کومو کتابونو کې د نشي موادو زیانونو ته اشاره سوې او په ښوونځي کې له نشي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه فرید حلیمی د مریم لیسې له یوې معلمې میرمن سرایا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په ښوونځي کې د نشي موادو په اړه زده کوونکو ته د عامه پوهاوي اوسنی بهیر څومره موثر او ګټور دی.
کمپاین خو به خامخا به ګټوري، خو خبره په دې کې داسې که مستقیم په ټولګي کې راسي او مثلا په صنفو کې وګرځي او دا کمپاین وکړي یا ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکړي یا دغه د ازرارو په باره کې باندې خبرې وکړي، دا به ډېره مؤثر وي. پرته له غنه موږ هم خپله په خپل کتابونو کې هم هم په اتم صنف کې هم په یولسم ټولګي کې موږ د مخادره توکو د ازرارو یا د زیانونو په هکله هم موږ یو عنوان د درس لرو چې دا اوس هم ما خپل په دې ولسم سرګي کې دا درس ورکړ او د مو دې د څلور میاشتنی آزموینه کې هم دا سوالونه د مو شامل دي. الته هم ډیر ښه معلومات ورکړ سوې ده خپل مخادره توکو په باره کې، دغه د اسرار په باره کې، هغه څوک چې اختکیږي د غو دې پر د لارښوونې او د رهنمایي په اکلم خبرې ډیر پکې شوې دي.
اوس په دې مورد غږیږو چې د نشې توکو اسرار په مورد کې نو څومره خونګه معلومات لري؟
اغه خون کی چې ادبیاتو درس ورکوي او د ادبیاتو مضمونې کډری کې پښتوي وغو نسبت نور خون کو ته ډیر معلومات لري. په دې خاطر منج موږ په درسي کتابونو کې د یوه عنوان د مخادره توکو د ازرار او خپل مخادره توکو عنوان موږ لرو.
سمره ارتیا چې په خوانځي کې د مخادره توکو په وړاندې زده کوونکو ته آگاهی ورکړ شي
ارتیا خو ډیر لیدل کی په خاطر زموږ ټولنه سده یو ورستپاتې ټولنه ده او پرستپاتې ټولنه کې معمولا د دغه سی مسایلو زیاتوالی او په خصوص د ځوانانو په منځ کې ډیر زیاتې نو که خوانځي او کې د جنونو خوانځي دي کې د الکانو خوانځي دي کدا سی یو کمپاین شروع کی او په څنګه کې د رسنیو رول هم پکې ډیر ده. سی رسنی هم کولای شي مثلا په کورو کې کولای شي دي مثلا ناستي تلویزیون لا برنامه چې هم دوی د ازرار یا مثلا د غزیانونه یا دغه هغه څوک چې اختکیږي دغه مثالونه په تمثيلي په ټوټو کې مثلا هغه څوک چې په دغه مواد مخدر اخته دي مثلا کېدای شي دغه کورو ته ولر سي لغوي سره مصايبي وکړي. یعنی په هر لحاظ باندې کې یعنی مبارزه په دغه شکل باندې د ځوانانو په خصوص د ځوانانو په منځ کې د وډې رماسره ای که په خوانځي کې ده او یا که په کور کې ده او یا کوم د رسنیو له طریقه ده.
د پوهنه وزارت وایي چې دوی غوړي د مخدره توکو ازرار په درسي نصاب کې شامل کی. استاد ستاسو په هان دا به سمره ګټوره وي
والینه دا اوس هم د مو په نصاب کې شامل ده.
دا اوس هم د مو د پښتو مضمون او د دری مضمون کې سل په سلو کې د موږ په نصاب کې شامل ده، او دا که په نورو مضامینو کې هم کېږي شاید چې ګټوره وي او هیڅ وخت به له ګټې نه خالي هم نه وي.
شاګردانو او دلته چې ښوونکي دوی درس ورکوي، دوی څومره معلومات لري؟
د نشه یي توکو په باره کې کېدای سي ډېر معلومات ولري، خو داسې په مجموعي لحاظ باندې زه نسم خبرې کولی، خو مدام یعنی اکثریت چون باسواده طبقه ده او ټول د یو تجربې په اساس باندې ټول د خلکو ژوند تیر کړی او تجربې ډېرې لري، حتما ډېر معلومات به ډېر ښوونکي ولري.
ځینې کورنۍ بیا په خپل کورنۍ کې معتاد کسان هم لري، تاسو نو هغوی زده کوونکو ته څه لارښوونه کوي چې دوی خپل ځان وساتي او بل خواته دغه معتاد کسانو ته مرسته وکړي؟
کراتو دا د موږ وظیفه ده، چون موږ یو عنوان د درس ده، نو دا د موږ وظیفه ده. باید موږ هر هغه څوک چې مثلا په کورنۍ کې دوی داسې یو مشکل ولري، موږ لارې ورښودلې دي چې مثلا هغه باید کومې لارې ته له کومو لارو نه استفاده وکړي، دوی مثلا په اول قدم کې باید کوم کارونه وکړي، په دوم قدم کې کوم کارونه وکړي، یا هغه څوک چې مثلا ډېر په هغه اول سټیپ کې ده، هغه مثلا هغه روغتونونه چې د مخدره توکو ضد باندې مثلا خلک دي چې هلته بستر کېږي او هلته د هغو ګټه اخلي د غول پنځه شپږ میاستی، یعنی هغه لارښوونې هم موږ ورته کړې دي. کېدای سي مثلا که په کورنۍ کې داسې یو څوک تاسو ولري، کولی سي مثلا دغه شفخانو ته مراجعه وکړي او د دوی د تداوی په اکله تاسې توجه وکړي.
او تاسو په ښوونځي کې نو څومره تدابیر د دې لپاره شته چې ځینې شاګردان او نشه یي توکي انتقال نه کړي دلته ښوونځي کې، او څومره د دې امکانات شته؟ تاسو څه تدابیر ورته لرئ؟
داس داس مو ښوونځی خو دینجونو ښوونځی ده، او دینجونو په منځ کې ډیره کمه ده، مثلا ډیر سیده دي الیکانو په منځ کې ده، او انجونې اوس خو دا نوې انجونې دي، دا ځوانان دي. فکر نه کوم چې موږ له داسې مشکل سره په مکتب کې مخامخ اوسې، هیڅ داسې مشکل سره موږ مخامخ نه یو. او بیا موږ په دروازې په خلو کې انضباطي ګروپ لرو، د موږ انضباطي ګروپ د دوی روزمره د دوی بکسونه تلاشي کوي، که داسې کوم مسله احیانا اصلا خو د ما په یاد کې نه راځي چې داسې یو مسله سوي، بیا هم که احیانا د سیو مسالای بیاغه موږ دی د سیمفونو د نگرانانو له طریقه، د سیمفونو د نمائندگانو له طریقه لغه مسلې چې موږ خبرېږو، او تر اوسه زله د سیو ستی سره مکتب کې نه مخامخ سي.
په شونځي کې له نشي موادو سره د مبارزه په برخه کې مو په کابل کې د یوې معلمې سرایا سره زموږ د همکار فرید حلیم مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی بختره ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي. بشیر چې دروازه خلاصوي نه ګوري چې د کور مخ ته پولیس ولاړ دي. پولیس بشیر ته وایي چې تاله لاسه یو چا شکایت کړی دی، وایي چې کور یې باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري. بشیر چې کور یې نه دی خرڅ کړی حیرانیږي، او پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیچا باندې نه دی خرڅ کړی. دا چې د بشیر په کور چا دعوه کړې ده، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یا سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ، کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوي جوړوي. خدای دې تل خان ودا لره.
مهرجانه مس یاران دې ژوندي وي، متل دی وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نشاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي آس بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه، ګل خبره دې وکړه، ریختیام چی آره نوی سڑی تا مانیم کندوالا خکاری
غزل زانا یو بلا غبر میرا یادا شوا خبرشم چی کورا نیسی کسنگا
بس دست او بولا چی رانی ولای میده
گورا والگا تو که مکا وی ایتیا وی
ریختیا ویم کین منی داده دای کوالا دا بس یواز شایدانی پاتی دی یو شاید بامی تشی دغل تنگو تا اولا گوا او سلو رکسون دیم راکا
یا رسولتانا بختواری چی اکسون تا یار پا جیب گیر اثر دی
یار باشید جانا خدای دشوانده لرا راک اکسون دی راکا
ها داده آی خلا بل کاروایا
بل دازوانی وکا چی پا دیکا والا که ده شاید پا صفات گوتا والا گوا رنگ داده ما سرشتا
یوانا چی سل واری خوبا گوتا والا گوام ترا دیکوای که زورا ورا
داده این دقل سن گوتا والا گوا
سابت داده گوتا می والا گوا دا خو زلور پانی دی کنا
زلور پانی دی پا طول پانو پانده گوتا والا گوا آن دقل سن گوتا والا گوا
داده دلتا می گوتا والا گوا
آن خیرمیسی دقل سن گوتا والا گوا
تو بداری که داده دلتا می گوتا والا گوا
آن خیرمیسی دقل سن گوتا والا گوا
دای بلا گوتا
خیرمیسی دای و بلان پاتی دا دقل سن گوتا والا گوا
داده دلتا می گوتا والا گوا او دایم تو داره
ما خلاشو
خلاشو
او خلاشو خیر ویسی
خیر زلدانا او دی نوی چی دا کور چی ری دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دیلی دلی دی دور خدر تا معلوم دی لکه پکی او سی دلی چی خوشی ندر خیال
عجیب دا دا با کون کور وی
ما پاسې ګرځه د نن ډول غږ به سبا واورې
چې دا به څوک وي
دادی دا راغلم سلام علیکم
و علیکم سلام
قومندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر مې کور خرڅ کړی دی یو میاش وخت غوخته و خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قومندان صاحب سما د سلطان پیژنم لبل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه زنې شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوه یم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قومندان صاحب زه به ور کور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندم بیا به درسره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
و سړیه ولې داسې وارخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپېره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پېښه ده
پولیس راغلی دي وایي تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریب یې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
له تا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس گوته می ور باندې ولاګه ولا او عکسونه می ور کړ
د غم نشه دشه ستانه شو خو زمنګ مین را سپیدا کړه دا یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې زو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.